السلام علیکم ستړي مشه له غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفي الله ستانه ځایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوي او ټپیانو شمیر 130 تنو ته رسیدلی دی. نن په افغانستان کې ملي ماتم دی ځکه پرون په کابل کې د دیني عالمانو په یوه غونډه په ځانمرګي برید کې 50 کسان وژل شوي او 3 ټپیان دي. اکثر دینی عالمان ژوبل دي. نور موضوعات هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورونا چارو وزارت په پرونی ځانمرګي برید کې 50 کسان وژل شوي او 3 اتیا نور ټپیان دي. افغان حکومت پرون ماښام د میلاد نبی په مراسمو د ځان وژونکو برید او په کې د اوختي درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی او د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او 3 بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي. پوره خبرونه د افغانستان د کورونا چارو وزارت په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شویو او ټپیانو شمیر 130 ته رسیدلی دی. د کورونا چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل 50 کسان وژل شوي او 3 اتیا نور ټپیان دي. اکثر وژل شوي او ټپیان دینی عالمانو چې د یوې غونډې لپاره ټول شوي وو. دینی عالمانو په کابل کې د اورانوس په هوټل کې غونډه درلوده د میلاد النبی په مناسبت سره راټول شوي وو چې ځانمرګي برید وشو. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو د دغسې ورته بریدونو پخوا مسؤلیت داعش اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. اخو وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې دغه برید غندلی دی. افغان حکومت پرون سه‌شنبه ماښام د میلاد النبی په مراسمو د ځان وژن کې برید او په کې دا وخت درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی. ارک په یو بیان کې ویلي د ولسمشر اشرف غنی د لارښوونې پر بنسټ نن په ټول هیواد او سیاسي نمایندګیو کې ملي بیرغ نیمه ځوړند دی. د امنیتي چارواکو په وینا د سه‌شنبه په ماښام یو ځان وژونکی بریدګر د کابل په 15مه ناحیه کې د اورانوس پورټل کې هغه محفل کې یاد چاودنه وکړه چې په کې یو شمېر دیني عالمان او عام افغانان د میلاد النبی په مناسبت یوې غونډې کې راټول شوي وو. نړیوالو ادارو او په افغانستان کې میشتو بهرنیو سازمانونو دغه برید په کلکو ټکو غندلی دی. یوناما په ټویټر لیکلی چې د دغې برید په اړه سخته غوسه ده. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم دغه برید په کلکو ټکو غندلی دی. اخوا د افغانستان د دینی عالمانو ټولنې او له هغې ډلې د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس بصیر حقانی دغه برید په کلکو ټکو غندلی او ویلي دي چې دا د اسلام د چې دا په ټول اسلام باندې برید دی. افغان اجرایی رئیس عبدالعبدالله به نن په پاریس کې له یو شمېر فرانسوي چارواکو سره وګوري. نوموړي د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره فرانسې ته تللی. د اجرایه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیبي په دې سفر کې له ښاغلي عبدالله سره ملګری دی. پرون یې ازادي راډیو ته وویل افغان اجرایه رئیس د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا په غونډه کې وینا کوي او ټاکل شوې د افغانستان سره د دې سازمان د همکاریو په اړه د افغان حکومت لیدلوری مطرح کړي. ښاغلی رحیمی په وینا د دې غونډې تر څنګ به ښاغلی عبدالله د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر، د فرانسې د سنا له رئیس او د یونسکو د ادارې له رئیس سره لیدنې وکړي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د اقتصادي همکاریو جلبول پاریس ته د ښاغلی عبدالله د سفر د اجنډا مهمه برخه ده. د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او 3 بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرلتیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. همدارنګه د دې وزارت په وینا دا شبکه فلسطیني حماس ډله او د لبنان حزب الله هم تمویلوي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون وویل روسیې سوریه ته د ایران د تیلو انتقال ممکن کړی او د دې انتقالاتو او د پیسو ورکولو د پټ ساتلو لپاره له مختلفو لارو چارو کار اخلي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن په یو بیان کې ویلي موږ نن د یوې پیچلې طرحې پر ضد اقدام کوو چې روسیې او ایران د بشار اسد د رژیم د پیاوړتیا او د ایران د ورانوونکو فعالیتونو د ډاډمنولو لپاره ترې کار اخیست. پرون د روسیې د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس لیونید سیلسکي د امریکا د خزانې وزارت دا اقدام کاملا غیر قانوني وباله. روسیا او ایران د سوریې په کلنه کورنۍ جګړه کې د بشار اسد د رژیم نږدې او مهم ملاتړي دي. هغه کسان او بنسټونه چې د امریکا د خزانې د وزارت د وروستیو بندیزونو هدف دي د روسیې، سوریې او ایران دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په یو بیان کې د سعودي عربستان سره د اړیکو سخته دفاع وکړه او وی ویل د سعودي سلطنتي چارواکي منلي چې په امریکا کې به تر بل هر وخت زیاته پانګونه وکړي. د سعودي پر چارواکو وروسته له هغه نړیوال انتقادونه زیات شول چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي د قونسلګرۍ دننه ووژل شو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ سره همکاري کوله په امریکا کې اوسېده. سعودي چارواکو استخباراتي ایجنټان د دې وژنې مسؤل بللي او دغه ادعای رد کړي چې ګوندې ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د دې عملیاتو څخه خبر وو. او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو څلور ورځني غونډه کې راټول شوي او نن د انټرپول یا د نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. خو د روسیې د اپوزیسیون فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو په دې نړیواله څوکۍ د روسیې د کورنیو چارو د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی. برېټانوي رسنیو راپور ورکړی چې پر روسیې د هغو تورونو سربېره چې ګوندې د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي د دې احتمال زیات دی چې پندوس کلن روسی جنرال الکساندر پروکوپچوک د انټرپول مشر غورشی. د دې ادارې اوسنی رئیس د جنوبی کوریا کیم جونګ یانګ د نوموړی هم د دې څوکۍ یو کاندید ده. د انټرپول پولیسو مرکزی دفتر د فرانسې په لیون ښار کې ده. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل کې د پرونی ځانمرګي برید په وژل شویو ټپیانو کې د وژل شویو ټپیانو په شمیر کې تغییرات راغلي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایي
تېرې ورځ د مخام په توریستي حمله کې چې پورانوس هوټل په افغانستان په علماو باندې وشوه ردید ما کوم معلومات چې زموږ سره دی له بعد مرغه 50 نفر شهیدان دی او 3 نفر
ګڼو نړیوالو ادارو له هغې ډلې یوناما په کابل کې د امریکا سفارت او نورو چارواکو د کابل پرونی برید په کلکو ټکو غندلی. افغان چارواکو او دینی عالمانو هم دغه برید غندلی. د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس بصیر حقانی وایي
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ په شدیدو الفاظو دا تقبیحو. دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
په دغه پروګرام کې چې تر 11 بجو به دوام کوي څو مفصل راپورونه هم درته خبرو. له هغې ډلې د پاکستان او افغانستان د اوبو د ستونزې په اړه او همدارنګه د جنگ جګړو کې د ماشومانو د کارونې په اړه هم راپور لرو. ماشومان څه وایي؟
مونږ وضعیت په افغانستان کې ډېر خراب ده. مونږ له حکومت نه غواړو چې مونږ ته توجه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږیست راځو. د کابل د پرونی ځانمرګي برید په اړه تازه ارقام او تازه جزئیاتو ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې په پرونی ځانمرګي برید کې 50 کسان وژل شوي او د تازه شمیرو له مخې 3 نور ټپیان شوي چې روغتونو ته انتقال شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام جزئیات راټول کړي او نور مسایل به هم سره شریک کړي. د کابل په سټوډیو کې د لږ سره خبر یو کو په بخښنه سره چې اکرام الله اکرام مخکې ریپورت راکه خو اوس یوسف خان زدران آماده دی او موږ ته راپور راکې د کابل په سټوډیو کې. یوسف خان زدران دی زرنان صاحب مهرباني وکړئ جزئیات تازه څه دي؟
بله ستانګزه سب اورستی جزئیات چې موږ د افغانستان د کورونیو چارو وزارت هم دارنګ د امر اختیار وزارت سره غږیدل یو دوی شیبه مخکې موږ ته د تیر شپې یا د تیر ماخام د پیښې په اړه جزئیات راکړه. وای چې په دغه پیښه کې 50 کسان وژل شوی او شاوخوا 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت د ویان مرسیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د پیښه کې د زینو ټپیانو وضعیت وخیم دی چې له دې سره ممکن ممکن د وژل شو کسانو شمیر هم زیات شي. د ازادي راډیو ته ویل
متاسفانه د تیر ماښام د تورستي حمله کې چې په اورانوس هوټل په افغانستان په علماو باندې وشوه، تر دې دمه کوم معلومات چې زموږ سره دي له بده مرغه 50 نفره شهیدان دي او 3 نفر هم ټپیان دي. دغه ارقام نهایي نه دي، کېدای شي په دغه ارقامو کې تغییر راشي، ځکه د ځینې علماو او ځینو کسانو هغه په صحیح وضعیت چې دی هغه وخیم دی.
نو پیخه هغه وخت رامنځته شوي وه کله چې د دینی عالمان تیر ماښام د میلاد النبی په مناسبت یو غونډه کې سره په اورانوس هوټل کې رامنځته شوي. دا هوټل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوې ودانۍ ته هم خورا نږدې پروت دی، او د افغانستان د هوایي ډګر د کابل عمومي هوایي ډګر په سړک باندې دی. پیخه ماښام وخت رامنځته شوي وه، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دا ارقام چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت رایه کړ تاییدوي. خو دا چې پیخه څنګه رامنځته شوې، د افغانستان د کورنیو چار وزارت وایي دا پیخه د یو انتحاري کس لخوا رامنځته شوې ده چې سیمې ته یا دغه محفل ته ځان رسولی و او هلته یې چاودنه کړې وه. چاودنه هم هغه وخت رامنځته شوې وه کله چې دا غونډه په رسمي ډول پیلېدله او د قرآن عظیم الشان تلاوت کېده. په همدې وخت کې هغه ویډیوګانې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې دي، چاودنه شوې ده. بلې،
د کورنیو چار وزارت پیخې د څېړلو لپاره څه ژمنې وکړې؟ تاسو چور سره خبرې وکړې.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پیښې په اړه باندې څېړنې پیل کړې دي. همدا اوس هم د ملي امنیت د دوی همدارنګه ټیمونه په سیمه کې دي او پیښه څېړي. خو یو څه چې وایي، دوی وایي چې د دغې غونډې څخه نه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چیرته چې د دغه هوټل څنګه نږدې دی او نه هم حوزه په جریان کې اچول شوي وه، په ټوله کې یعنی پولیس په جریان کې نه وو. نو له دې امله دوی ځان ته سي وایي چې د دغې پیښې امنیت خو نه ونیول شوی. اما پوښتنه دا ده چې په دغو هوټلونو کې له دې وړاندې هم غټ کمپاینی غونډې ترسره کیږي، همدارنګه ودونه هر شپه ترسره کیږي، زرګونه خلک راټولېږي. د نصرت رحیمی څخه پوښتنه وکړه چې د هغو په اړه بیا د تدابیر څه وي. دوی ویل
با وجود دې چې مجموع کې د رسمي امنیت په خوندي دی، خو ځینې ځانګړي مراسم وي چې هغه لکه پرون ورځ چې د علماء لوی محفل و او یو دوی هغه نورمال محفلونه وي چې ته تصفیه چې چیرته نغواته ورته وشي برخه ته ډېر خطرات نه دي متوجه.
نو د دوی دلیل خدا د ستانګ زې سب امن پسیمه کې د خلکو سره چې مونږ خبرې وکړې، خلکو ډیر زیاتون غبرګونونه درلودل، ویل چې دا پیخ ابله.
تاسو ویل چې سیمه ته ورغلی وي، د خلکو وضعیت څنګه واغوي څه ویل درته؟
دوی ویلي چې دا پیښه په ډېره دستوري شکل لکه رامنځته شوې وي، امنیتي ارګانونه او بنسټونه یې پړه بلل چې دوی نه دي توانېدلي. له دې وړاندې هم داسې سترې غونډې امنیت خوندي کې په تېره هم په علماو باندې، له دې وړاندې همدارنګه په عامو ځین نورو غونډو باندې چې هغې کې خلک راټول شوي وي داسې حملې ترسره شوي دي. ویل کېږي چې دوی امنیتي بنسټونه مکلف دي له دې وړاندې داسې پیښې رامنځته کېږي د هغې مخنیوی وکړي. او دوی سره دا پوښتنې وي چې څنګه یو انتحاري کس توانېږي د داسې خلکو په منځ کې واقع شي.
مننه کوم یوسف صدران، له دوی سره مو خبرې کړې وې. اتمن به موږ غږونه لرو چې وروسته به بیا خبر وکړو که څنګه.
اتمن به خبرو خبرې مور سره شوې دي په راتلونکو رسنیو کې. اما عمومي غبرګونونه راوتلي دي تر دې زیات بلابلو شوراګانو بنسټونو همدارنګنو لوړپوړو چارواکو دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې ده. د کابل د علماو شورا رئیس عبدالبصیر حقانی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د هر ډول بشریت خلاف یو پیښه ده چې رامنځته شوې ده. دوی وویل
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نمونږ په شدیدو الفاظو دا تقبیحو، دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد په وروستي یو ټویټ کې ویلي، دا هغه کسان چې په افغانستان کې دا ډول خشونت کوي هغوی د افغانستان په راتلونکي کې هیڅ ځای نه لري. د یادونه ده چې له دې وړاندې تیر ماښام د پیښې وروسته وسلوالو طالبانو د کومې ډلې سره چې دا وخت افغان حکومت او د امریکا استازي د سولې او پخلاینې په خبرو اترو هم لګیا دي، دا پیښه خپله دوی هم غندلې ده او ویلي دي چې د دوی مجاهدین دین په دغه پیښه کې هیڅ لاس نه لري او دا د شر پسند یا د شر خوښونکو ډلو کار بللی دی. بلې
مننه کوم یوسف زدران له توضیحاتو نه. مو یوسف زدران د ازادي راډیو خبریال د کابل په سټوډیو کې جزئیات راکړل. دا چې د کورونا چارو وزارت وایي د کابل پرونی ځان مرګی برید سیړي کومې ډلې تر اوسه د دې مسؤلیت نه دی اخیستی. خو تازه جزئیات دا دي چې 50 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. اکثر دینی عالمانو چې د میلاد النبی په مناسبت په یو غونډه کې راټول شوي وو. د کابل په سټوډیو کې به پات شو. هلته د ازادي راډیو د ویب سایټ د برخې مشر حسیب الله تلاش ناست دی. تلاش صاحب ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. خبرګونونه څه دي په سوشل میډیا کې خصوصا د ازادي راډیو په فیسبوک او ټویټر او نورو چینلونو باندې؟
تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. د اورانوس د ودونو په سالون کې د تیر مخم د ځنګر ځانمرګي برید په اړه باندې پاید وایم چې موږ د ازادي راډیو اوریدونکو او د ویب او فیسبوک باندې لیدونکو ته د وروستیو جزئیاتو او د معلوماتو د ورکولو لپاره سیمې ته ورغلی وو او له سیمې او هغو روغتونونو چې د دغه پیښې مړي او ټاپیان ور وړل شوي وو او په ژوندۍ بڼه مو ویډیوګانې او معلومات خپاره کړل. په سیمه کې مو هم له عیني شاهدانو او له هغو کسانو سره خبرې درلودې چې د خپلو خپلوانو په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د یو شمېر روغتونونو مخ ته راټول شوي وو. دغه راز د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه د دغه پیښې پر ژوندۍ ویډیوي راپورونو هم خلکو خپل غمرازي او نظریات او پوښتنې مطرح کړې وي. که څه هم شمېرې سلګونه کمنټونو ته رسیږي او لسګونه زره کسانو دغه ویډیوګانې لیدلې دي، خو زه به د ځینو کمنټونو ولولم. د دفاع وزارت پخوانی وایند ښاغلي دولت وزیري زموږ په دغه ویډیو باندې چې لایف سټریم وه یا هم په ژوندۍ بڼه خپرېدله د سیمې څخه لیکلی دی چې نننۍ برید او د دې په څیر نور بریدونه په انسانیت بریدونه دي. دغه سی بریدونه یوازې د افغانستان دښمنان تر سره کوي. دغه سی بریدونه جواب یوازې د افغانستان د خلکو ملي والی دی. محمد شریف شیخانوال لیکلی دی چې دا کار د سولې دښمنانو کړی چې هر چا کړی خو د افغانانو دښمن دی. دغه راز وکیل لودین بیا وایي چې د دې په وینا سپای هم دغه کار نه کوي لکه دغه رقم حیوان صفته انسان چې کړی لعنت پروشه جهنم ورته غوښتون کیم.
یعنی دغه کاری چې د دوی هغه کمنټونه ډیر لغوسې ډک دي او داسې
ډیر دوی په غوسه دي او ډیر هم له دغه پیښې څخه واشینه ښکاري. دغه راز خایسته جانان په نوم یو اوریدونکي لیکلي دي چې یا الله تعالی نور په خوږ وطن افغانستان کې امن راولي. نه پوهیږو چې په څه ګناه کې مونږ نیول یو. یا لا نور مو معاف کی یا لا نور مو معاف کی. دغه سی خوب د دې ورته باید وویل شي چې د ازادي رډیو شمیر نور اوریدونکو او د ویب او فیسبوک پانو کتونکو پر حکومت او د افغانستان په امنیتی کشفی او استخباراتي ادارو هم انتقادونه کړی دي. حتی د دوی کڅه هم نظریات او کمنټونه چې موږ لرو ډیره یو ډول دي. یعنی انتقادونه
پیخې غندلې
ته دا ویل شي دي چې دغه پیخې غندلې ده. حتی دا هم ویل دي چې د افغانستان د کورنیو چارو په د کورنیو چارو د وزارت په یو کیلومتر کې دغه د ودونو تالار په اورانوس د ودونو تالار وو او دوی څنګه ونه کول شول چې په یو کیلومتر کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخه ونیسي. ځینې له حکومت غوښتنه کړې چې دوی امنیت ټینګ کړي او د دغه ډول پیښو مخه ونیسي او د دغه ډول پیښو په مخنیوي کې حکومت امنیتی کشفی او استخباراتي ادارې پاتې بلل دي.
ډیره مننه کوم حسیب تلاشو د ازادي راډیو د ویب سایټ د برخې مشر لمو سره خبرې کولې. د ازادي راډیو په پښتو او د فیسبوکونو باندې هم درنګ په ویب پاڼه کې د خلکو د خبرګونو په اړه باندې د پرونی ځانمرګي بریټ پاڼه چې کوم په غیړې لمو سره ورستي ارقام او د خلکو نظریات شریک کړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د افغانستان د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل د نن ورځې ورځپاڼو د کابل د تیرې ورځې د انتحاري حملې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. ویساخ خپلواکي ورځپاڼې لیکلي دي چې د کابل د تیرې ورځې په انتحاري حمله کې لسلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه پخپور شوي مطلب کې وړاندې راغلي دي چې حمله د میلاد النبی په ویاړ د دینی عالمانو په یو غونډه کې وشوه چې لامل یې له 500 ډیر کسان وژل شوي او تر 80 نور ټپیان شوي دي. په مطلب کې دا هم راغلي دي چې یاد غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د بنیاد لخوا را بلل شوی و چې زیاتره ګډون کوونکي صوفیان وو. ورسپانې دی ودینی عالم مولوی مختار مفلح له قول لیکلی دی چې په دغه غونډه کې پخوانی او طالب چارواکو هم برخه اخیستي و خو مرګ جوړ لورته نه رسیدلې. دا مطلب لیکوال په تیرو څو میاشتو کې دا په کابل کې تر ټولو خونړۍ حمله بللې چې په دومره شمیر کسانو ته مرګ جوړ لواړوله. دنیا خپلواکي ورسپانې هم په یاد حمله خوشینی خود لیکلی دی چې په پیخه کې لسلو ډیرو دینی عالمانو او عامو افغانانو ته مرګ جوړ رسیدلې ده. په ورسپانه کې راغلی دی چې پیخه د کابل د اورانوس په نوم په یو هوټل کې په داسې حال کې شوې چې نږدې زر تنو دینی عالمانو د میلاد النبی په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې راټول شوي وو. ورسپانه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان نجیب دانش له قوله لیکلی دی چې انتحاري حمله کوونکي هوټل ته دننه د خلکو منځ ته ځان رسولې او چاودنه یې کړې ده. هیواد دولتي ورسپانې که څه هم د دغه پیښې په اړه څه نه دي لیکلي خو په ارګ کې د میلاد النبی د تیرې ورځې په غونډه کې د ولسمشر د وینا مهم ټکي راخیستي دي. په مطلب کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله راغلي چې په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي یو لامل دا دی چې موږ د نبوي سیرت او لارښوونو نه لازمه زده کړه نه ده کړې. په مطلب کې همدا شان وړاندې راغلي دي چې ښاغلي غنی یادې غونډې ته ویلي چې د خدای د رسول مبارزه د ناپوهۍ او تاوتریخوالي په وړاندې و چې په پیروي سره یې کولای شو هوسا ژوند ولرو. او ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا د تل په څیر په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا وسلوال مخالفین به د هیواد په برخلیک حاکم شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي اوس چې امریکایي چارواکي د سولې د مذاکراتو د توجیه لپاره طالبان د یو قدرتمند او نماتیدونکي ډلې په توګه یادوي وایي چې د افغانستان قضیه نظامي حل نه لري. د سرمقالې د لیکوال په باور اوس پوښتنه دا ده چې لویدیځو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا ولې دغه ډلې ته ماتې ورنه کړه. د سرمقالې په پای کې راغلي سول افغانستان ته وړتیا ده خو نه باید سولې ته د رسیدو لپاره ټول ارزښتونه لمنځه یوړل شي او طالبان واک ته ورسول شي.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم درنګ په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. هر چیرته چې یاست د ویل د چې د نن پروګرام مو تر ډیره پورې د کابل د پرونی ځانمرګ بریټ پاړه باندې ځانګړی وو. نن مو د موسیقي پروګرام هم لدی چې په کابل کې او په ټول افغانستان کې ملي ماته ملان شوی وو. د موسیقي پروګرام نه لرو نو دغه پروګرام به خبري برخه به تر یو لسو بجو پورې دوام کوي. د کابل د پرونی ځانمرګ بریټ پاړه باندې د امنیتي چارو له کارپوه ښاغلی یوسف امین زادی سره هم د اوس خبرې کوو. د ټلیفون په کرخه دی زازی صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې ټلیفون مو واخیست. په کابل کې پرون په داسې ځای کې بریټ شوی دی چې د کورنۍ چارو وزارت ته ډیر نږدې دی، ښایي 2 کیلومتره یا 1 کیلومتر فاصله وي. څنګه په دغسې یو ځای کې دا لوی بریټ کیږي او په دومره شمیر خلک وژل کیږي او ټپیانیږي؟
مننه. ګوري مونږ بار بار ویلي دي دا مجلسونه د مخکې نه پروګرام شوي مجلسونه نه دي چې دښمن یا پاکستان یا د بل کوم هیواد نه راشي او ځان ورته راورسوي، فرصت ورسره وي او دلته بالاخره دا انتحار وکړي. دا مسایل ټول په داخل د افغانستان کې تنظیمیږي او ما پرون د خپل فیسبوک په پاڼه هم دا مسله خپل نظر د هیوادوالو سره شریک کړو چې په دغو مسایلو کې په دا رقم خنړۍ بریدو کې هغه کړې یا حلقات لاس لري چې هغه د سولې ترجمن نه دي او په څنګ کې نه غواړي چې دغه افغانستان باثباته خواته لاړ شي یا وي ما حکومتداري درسته شي یا ما دولتداري درسته شي یا ټول ټاکنې درست ترسره شي. همیشه دغه خلق په دې پلمه او په یو پلمه اته د رسانه طریقه هم تعدیدې وي، غوښتنې د قانون پر خلاف دي. د دغو خلکو لاس بولم زه په دغو عملاتو کې، یعنی نه غواړي چې دلته سوله تامین شي، ثبات راشي. د دغو دښمنان دي، دا داخلي علاقات دي، قاړې دي چې انتحاریان هم همدلته ورسره دي، قرار په کورو کې کینولی دي. بس موقع ته ګوري چې وزارت وایي چې ووزه د عدالت غږ جکته به دغه ځینې انتحاري ورولیږي. نو دا داخلي علاقات دي چې دغه کې د موږ استخبارات او د موږ کشفي ادارې او د حکومت لو یا اشتبا یا ناکامی پم درک
ز غواړم پوښتم چې تر اوسه خو څېړنې دقیق نه دي نو تحلیلونه بم داسې وی چې مخکله څېړنه به وي څه باید وشي په دغه یو حالت کې چې جلوګيري وشي فکر کو نه کوي چې د افغانستان مثلا د خصند کابل د امنیت لپاره ستراتیژیانی لډیر وخت هم دغه په یو شکل دی اوس ورس پوره د لوی تاکتیکونه د حمله بدلیږي څه کول پکار دي چې باید دغه تاکتیکونه د دوی د دفاعي تاکتیکونه هم تازه شي تاسو په نظر په امنیتي مسایلو کې دغه څه امکانات شته که څنګه
ګورې د کابل خصوصا د موږ هیواد نور ولایتو تعدیدات مختلف تعدیدات دي نه د کابل څنګه نسبت د نور ولایت نه ډیر زیات دي دلته تدابیر په لوی کچه کې چې د امنیتی تدابیر ورته وایي هغه ته چتر د امنیتی ویل کېږي د چتر د امنیتی په د موږ امنیتی ځواکونو کې چې هغه ملي دفاع وزارت ده د کورنۍ چارو وزارت ده او استخباراتي او کشفي ادارې دي په دغو کې په سلګونه خالیګاوې او سوري پکې دي په سلګونه مشکلات او ستونزې پکې دي چې دا حکومت ونه توانېدو یا دغه چارواکي ونه توانېدل چې دغه خالیګاو دغه ستونزې ته دوی متوجي شي. تاسو که فکر وکړئ د کابل په مورد کې تاسو سره اعظم د کابل مورد کې خپل بین المللي ټولنې او د افغانستان حکومت وعده کړی و چې د کابل ښار مو ټول د امنیتي کمرې بنستېږي اته په کوڅو عمومي سړکو کې دا نسبه نه شولې او نړیواله ټولنې وعده کړی و چې په شپږ میاشتې کې به دغه پروسه مو ختموو. د کابل امنیتی تدابیر لپاره دوه کمر بندونه نو چې د کابل نه وتلي وي باید افراشي و جوړ شي وي هغه تاسو به جوړ شي وي چې تاسو دا کار نه ده کړی دا کار نه ده شوی او انداز چې د اماد استخباراتي او کشفي په ادارو کې کچې ته د نفوذي د دښمن صرف یو چشته زده افغانستان خلکو ته وایم چې د دوی باید متوجه شي دښمن صرف طالب القاعده داعش نه ده ما مخکې وویل چې هغه اشخاص ډلې ته پلې چې دوی د اتلس کلنې یا پنځه ویشت کلنې هغه دوی ګټې دلته منافع په خطر کې دي او د دوی شخصي منافع دي ګوري منافع دي دا هم دښمن ده دا هم نه غواړي چې موږ د ثبات شلې خواته لاړ شو.
مننه ژوندی او سلامت د امنیتی چارو کارپوخ ښاغلی یوسف امین زاده چې له موږ سره په ژوندۍ توګه وغږېدی. کور ودان د سیاسي امنیتی چارو کارپوخ ښاغلی زازای او د کابل د پرونی ځانمرګي برید په اړه باندې له امنیتي پلوه خپل تحلیل شریک او ویل چې د دغه سي حملو د په نظر البته تر ډیره مسولیت هغه ډلو ټپلو ته ورګرځي چې په افغانستان کې د یووالي پر ضد کار کوي او همدارنګه د سولې او نورو ملي ګټو په خلاف هڅه کوي.
آزادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښتل سم د یو بهرني راپور د خبرولو وخت را رسیدلې ده. د په پاکستان کې په مرګ د محکومې شوې ایساوي خزي چې بیا ورسته راخوش شو بیگونه او پیژندل شو وکیل وای چې آسیا بیبی او کورنۍ باید جر تر جره له پاکستان ووزي. سیف الملوک چې د دې وکیل او اوس په جرمنی کې دی خبرلارنو ته ویلي چې د آسیا بیبی او دغه کورنۍ ژوند ته خطر پېښ دی او باید جر تر جره ووزي. دوی ویلي چې لګانو ادارو هیوادونو سره خبري کړي چې آسیا بیبی او نورو د کورنۍ غړو ته پناه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ. اجملان راپورته
په پا پاکستان کې له زندانه خوشی شوې آسیا بیبی د پاکستان څخه د وتلو په کوم لیدس هیواد کې د پناه اخیستلو غوښتونکې ده. دا خبره د نوموړي مدافع وکیل سیف الملوک پروند جرمني په فرانکفورت ښار کې خبري اعلان ته وکړه. پاکستاني سوي میرمن آسیا بیبی د چمګاون خزو مقدساتو ته پسپکاوي تورن کړی وو او له همدې کبل پرې ابتدایي محاکمو د اعدام حکم کړی وو. نوموړي چې اته کالې زندان کې تیر کړي په روسي کې د پاکستان د ستر محکمې لخوا برات ورکړل شو. د سیف الملوک په وینا آسیا بیبی ته د پناه ورکولو په برخه کې د لویدیزو هیوادونو ناکامي د دې سبب شوه چې نوموړي او کورنۍ له هم له پاکستان څخه ونه شي وتلې. مخکې له دې ویل شي و چې د کاناډا، اسپانیا او فرانسې په شمول څو هیوادونو آسیا بیبی ته د پناه ورکولو وړاندیزونه کړي خو سرګند نه ده چې ستونزه چیرې ده. د آسیا بیبی مدافع وکیل چې د نوموړي له خوشی کېدو وروسته خپل هم د سختریزو لخوا د مرګ له ګواښ سره مخ او له همدې کبله جرمني ته پناه وړي پرونو ویل هیله مند چې لویدیز نړۍ به د آسیا بیبی د مرستې لپاره اقدام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د غړو په شمول لڅو هیوادونو سره د آسیا بیبي د برخلیک پاړه خبرې روانې دي، خو ډیر جزئیات ورنه کړل. د پاکستان د سترې محکمې قاضیانو د نومبر په 28 نیټه 45 کلنه آسیا بیبي چې د 15 بچیانو مور ده له زندان څخه خوشې کړه، خو دا اقدام په پاکستان کې د سختریزو ډلو توند او لتاو تریخوالي ډک اعتراضونو سبب شو. په پاکستان کې د تحریک لا بایک سختریزي ډلې په ټول هیواد کې مظاهره وکړه او په عام محضر کې د آسیا بیبي د اعدام غوښتنه وکړه. د دې ډلې مشر محمد افضل قادری د سترې محکمې د هغو درو قاضیانو د وژلو غوښتنه هم وکړه چې آسیا بیبي ته مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړي. دا مظاهره چې له تاوتریخوالي سره ملي وي وروسته لاغې پای ته ورسېدي چې د پاکستان حکومت له مظاهره چیانو سره یو جوړ جاړی وکړ، خو پر دې سربېره هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سترې محکمې پریکړه وروسته یو نه بدلیدونکې ده. آسیا بیبي په 2010 کال کې وروسته لاغې په مرګ محکومه شوه چې څو تنه ګوندیو ښځو د اوبو پر سر لانجې وروسته نوموړي اسلام ته په سپکاوي تور نه کړه. آسیا بیبي اته کاله زندان ګاللو وروسته وس خوشې شوې او د پاکستان په یو ناڅرګند ځای کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کیږي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وی په کابل کې د پرونی ځان مرګ بریډ د مرګ ژوبل شمیر یو څلور درشو ته رسیدلی دی. د کورونا چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل 50 کسان وژل شوي او 3 تن نور ټپیان هم روغتونو ته انتقال شوي دي. ښاغلی رحیمی ویل چې د پرونی ځان مرګ بریډ په اړه باندې د افغانستان د امنیتي ادارو څېړنې پیل شوي دي. پرون په کابل کې د میلاد النبی په مناسبت یو شمیر دینی عالمان راټول شوي وو چې پرې ځان مرګ بریډ شو او مرګ ژوبل ورواوخته. نړیوالو ادارو افغان دینی مانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خنړی بریټ په سختو ټکو غندلې ده. افغان ولسمشر هم دغه بریټ غندلې او په ټول هیواد کې د ملي ماتم امر کړی ده. افغان جرای رئیس عبدالله په پاریس کې دی بعد اروپا د همکاري اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې نن وینا وکړي. د سفر هدف د اقتصادي همکاري او جلبولیت شوې دي. د امریکا د خزانه وزارت په شپږو افراد او درې بنسټونو بندیزونه لګولې چې د دې وزارت په وینا د یوې ایرانی روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرلتیلی په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. او نن د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو څلور ورځني غونډه کې راټول شوي او د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. پروګرام ته بیا هم خرغلی اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې د لوګار د امنیتي وضعیت په اړه باندې چې خلکو شکایتونه کړي چې د لوګار کابل لوی لار نه امن ده او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د اوبو د ستونزو په اړه باندې به تاسو ته یو تفصیلي راپور واورو. په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او دا چې څومره جګړو افغان ماشومان ځپلي او دوی بې ځای کړي دي، په دې اړه هم تاسو ته تفصیلي راپور لرو. تر پای را سره پات شي تر یو لسو بجو به دغه پروگرام دوام کوي. اوس رازو د لوګر په اړه راپورت د لوګر اوسیدونکو وایي لته رتو میاشت رئیس د کابل لوګر په لوی لار امنیتي ګواښونه ډیر شوي او ځینی وخت وسلوال طالبان سړک تر اوځي او دولتي کسان لګاړو خته کوي. بل لورته د یاد ولایت امنیتي چارواکي وایي د محمد اغي ولسوالي په مربوطاتو کې چاڼي عملیات پیل کړي او هڅه کوي په دې لار کې شته امنیتي ګواښونه له منځه یوسي. نجيب الله الوخیل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د کابل لوګر لوی لار چې خوست او پکتیا هم پلازمینه کابل سره نښلوي په ورستۍ و میاشتو کې نام نشوي او حتی وسلوال طالبان ځینې وختونه د محمد اغي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سړک تر اوزي او دولتي کسان لګاړو خته کوي. د لوګر اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي له چارواکو غواړي چې د دغه لارې د امنیت خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي. هغوی اندېښنه لري کچېرې افغان امنیتي ځواکونه دا لار عمل نکړي نو د وسلوالو د تحرکاتو په ډیرېدو سره به په لاره دولتی کسانو ته عادی تګ او راتګ ناشونی شي. د پنجشنبه په ورځ د محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکو الیاس نظری آزادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
په دې لاره کې تقریبا تو میاشت را په دې خوا وسلوال ډلې د سرک سر تر اوزي او یو شمیر خلک کاغه دولتي وي یا خاص تجاران وي ځان سره بیاي په یو نوم او بل نوم زوروي پیسې ترې اخلي حتی وژني. دغه ساحه تقریبا د لوګر د خوست د خلکو لپاره یو پولیس راتور ته جوړ شوی.
د سرور پونو دیاد ولسوالی یو بلوسیدونکو وای چې د کابل لوګر سړک ځینی وختونه د وستوالو پلاس د مسافرو د خکته کولو او د هغوی د وجلو شاهد وی.
امنیتی لحاظ بالکل داسې خراب ده چې پس له درې بجو ده خلک نشي کولی چې سړک تګ راتګ وکړي، ځکه چې امنیتي مشکلات دومره ډېر په هر ساحه کې طالبان وځي، خلک له موټره کښته کوي. دوه درې ورځې مخکې دلته زموږ په اته بجې له دغه پمپ له ساحې څخه نفر کښته کوي، په کوز په پټیو کې دواړه په شهادت ورسوو.
آزاد خبریال مطیع الله سرور وایي د محمد اغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې دولتي کسانو ته په ډېره راتګ او راتګ ډېر مشکل دی.
تګ او راتګ د دولتي کسانو واقعا د اندېښنې وړ ده، او دوی نشي کولی چې مثلا تګ او راتګ وکړي، او یا هم که تګ او راتګ کوي مجبور دی چې امنیتي کمربند خپل لوړ کړي، او یا محافظین ډېر کړي چې دې لارې نه تګ او راتګ وشي کولی. که چیرې دولت په دې اړه توجه ونه کړي، د دې شاهدان به موسو چې یو وخت به داسې حالت ورسیږي چې دې لارې نه تګ او راتګ به هم څوک نشي کولی.
د ولایتي شورا غړي د کابل لوګر د لوی لارې د ناامنیو مهم لامل د دې لارې په مسیر کې د پرتو ځواکونو ترمنځ نه همغږي په ګوته کوي. د ولایتي شورا غړي قریب الله سادات وایي
اساسي مشکل دا دی چې په یو نقطه کې پولیس محلي دي، بل منطقه کې ملي اردو دي، او بل منطقه کې پولیس شهرا دي، بل منطقه کې پولیس ولسوالي دي. نو دلته یو اماهنګ پروګرام نشته چې یو کنډک شهرا جوړ شي، دا ټول مشکلات به رفع کیږي. هیڅوک هم بیا نسي کوي چې دا خپل بهانه وکړي چې دا منطقه فلانی پورې مربوط و، دا ما پورې مربوط نه دي. دا یو ځانې د حل لار دي که دولت غواړي چې دلته د لارې مشکلات حل شي.
بل لوري ته د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې د یاد ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې چاڼي عملیات پیل کړي، او ځینې کلي د وسلوالو له شتون څخه تصفیه شوي دي.
تیرو دوه ورځو را په دې خوا په محمد اغې ولسوالۍ کې زموږ چاڼیز عملیات پیل شوي چې تر دا مهاله یې ښه نتیجه ورکړي. ځینې سیمې او کارجات یا کلي له وسلوالو څخه پاک شوي دي، ځینې مشکوک کسان مو هم نیولي دي.
یاد دیوی د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ د پلازمېنې کابل په 28 کیلومتره کې پرته ده. د دغه ولسوالۍ واغجان، سرخاب، زرغونخار، پل قنداري، احمدزی و کلا او نوري هغه سیمې دي چې د وسلوالو فعالیتونه پکې تر سترګو کیږي. د روان مریض کال په سپرلي کې د کابل لوګر د لارې په واغجان سیمه کې د لوګر د واري مرستیال او ویان هم د وسلوالو په برید کې وژل شوي ول.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو کونړ ته د کونړ په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو مسولین وایي سږ کال د منی موسم کې غواړي په یاد ولایت کې په 800 جریبه ځمکو د مالټې، نارنجان او لیموانو باغونه جوړ کړي. دوی وایي په تیرو دوو کلونو کې په 2000 جریبه ځمکه د یادې میوې باغونه ایجاد کړي چې ښه نتیجه ورکړې ده. روح الله انوري ته بغاک شو.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوخای په ولایت کې یوازې د پسرلی په موسم کې نیلګي کینول کېدل، خو دوی اوس هم د پسرلی او هم د منی په وخت کې باغونه کینوي چې په روان منی کې به په 800 جریبه ځمکه کې د مالټو، نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړي.
پسرلی بیل نه حل شانی او منی بیل نه حل شانی، او سکالې اوس په دغه موسم کې منګه 800 جریبه ټارګټ ورکړی او د قانونم آماده دي. په دغه کې منګه ته محدودیت ته منځه وړې دي. زمونږ بزګران چې څومره باغ جوړی په دې کې محدودیت نشته.
هغه وای هر کال د بهرنۍ او ګوندې هیوادونو څخه افغانستان ته د 2 میلیونه میټریک ټنو په اندازې مالټي، لیموان او نارنجان واردېږي. اوس دوی غواړي چې د خپل باغونو په جوړولو سره د دغه وارداتو مخاوني سي.
او بل استراتیژیکه نقطه دا ده چې افغانستان ته 2 میلیون ټن سیتروس بې کیفیت د همجواره ممالک نه واردېږي، چې د دې تخمین او اټکل دا ده چې د 3 میلیارډ ډالرو په خوښه کې په دې کې بزنس کیږي، چې زمونږه نېشنل جی ډی پی یا زمونږه ملي اقتصاد کې خورا بلیک مارکیټ پیچکاری کړی دی. نو د دغې د مخنیوي په خاطر باندې او د دې لپاره نو دې ته مو جدي پاملرنه کړې ده.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار پا په خلکو غږ وکړ چې باید په خپلو ځمکو کې باغونه ایجاد کړي او میوه د هیواد دننه او بهر ولیږي.
ما ټولو دهقانانو ته، ټول مالک مالکین د ځمکو ته چې ځمکې لري هغه ته مو مشوره او توصیه ده چې باغونه جوړ کړي او داسې باغونه جوړ کړي چې د دنیا مارکیټ ته ورولېږي. د دنیا هم په دې باندې پوښي چې افغانان په دهقانۍ کې، په زراعت کې، په علم کې، په ادب کې، په هر څه کې مخکښ دي، خواري وکړي، زحمت وباسي. تاسو د خواري او زحمت نتیجه دا به یو خپل اولادونو فامیلونو ته ګټه ورسیږي. له بل خلک طرفه به کومر تقویه کولو کې به رغند رول ولوبوي.
خلک هم په دې خوښ دي چې ورته د حکومت لخوا دغه ډول ګټور کارونه ترسره کیږي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل:
نوم رحم الله د لاوړه د ولباغ اوسیدونکو یم. مالټي د لیمبوان د شین د روان د انسان نالوی د قانی بک شین او الحمدلله ټماټر راغلی په سبزی د کوم سبزی هر څه ډیر ستاره او موږ ډیر خوشاله. بس غواړو دغه بوټي وکړو، لیمبو را تراشي، مالټا را تراشي، نور داس مې واجاتي چې موږ د کامیابی راکې، موږ د زموږ اقتصاد په وړه کې موږ مخکې بوزي.
نوم فاطمه احمد او تقریبا 15 شپږ جره بزمه کده را سره اوس غواړم پاغه کې دا خبره نارنج یا مالټي باغ کینم. فائدہ نور څه فائدہ دومره لري لکه څومره چې دا فائدہ کوي نه نور سبزیانو په نسبت د دې حاصل خدي.
د کونړ اوسیدونکو وای کچیرته په ولایت کې د باغداري چارو ته پام وشي نو د هر ډول میوه بوټي دلته خوده کولې شي او خه حاصل ورکوي. نه یوازې دا چې د دوی اقتصادي ستونزې به ورسره هواري شي، بلکې د هیواد د اقتصاد په خوالی کې به هم رغنده رول ولوبوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښته د نومبر په شلمه چې د لړم د میاشتې له نوښتمې سره برابر ده. د ماشوم نړیواله ورځ ون منځل شو کډ سم پتیرو نګدي اتل سکرونو کې په افغانستان کې ډیر زیات پیسې ولګي د خوب تعلیمي روغتیا او نور برخو کې د افغان ماشومان اساسي ستونزې لام پر ځای پاتې دي. هغه ستونزې چې افغان ماشومان ورسره لاس او گریوان دي ډیر زیات څېړنه غواړي. خو احمد تکل په یو تفصيلي راپور کې د هغو ماشومان وضعیت څېړلی چې د جګړو له کبله د خپل مینو پر خودو ته اړ شوی او لدی خطر سره مخامخ دي چې افراطي وسلوال او جنایت کاریډلی د جګړې لپاره استفاده کړی.
د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200,000 افغانان د جګړو له کبله د خپل مینو پر خودو ته اړ شوی دي. پر دې سربیره په 2013 کال کې د درنو جګړو او وچکالۍ له کبله نږدې 500,000 نور خلک هم پر دې شمېره ورزیات شول. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي وروستی 500,000 بدلیدونکې شمېره ده او اصلي رقم هماغه 1.2 میلیونه یا 200,000 دی. دا وزارت وایي چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو ماشومان له ډېرو ګواښونو او له هغې ډلې په جګړو کې د استخدام له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د ماشومانو شمیر څومره دی دقیق ارقام نشته. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د صندوق یونیسف چارواکي وایي اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3.1 میلیون ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې په سلو کې 16 نجونې او په سلو کې 40 هلکان دي. افغانستان د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون په 1949 کال کې د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون د ټولو موادو د تطبیق او په هرو 2 او 5 کلونو کې ملګرو ملتونو ته د خپلو اجراتو د راپور ژمنه وکړه. په دې او ورپسې دوره کې چې د طالبانو رژیم واکمن شو افغان ماشومانو خورا زیاتې ناخوالې ولیدلې. خو د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته هم د تمې خلاف د دوی په وضعیت کې د پام وړ بدلون رانغی. افغانستان بې وزله هیواد دی او ماشومان هم په طبیعي ډول په ناوړه روغتیایي شرایطو کې ژوند کوي، له زده کړو بې برخې دي او د یوې مړۍ ډوډۍ د موندلو لپاره درانه کارونه کوي. خو اوس تر دې لوی خطرونه هم ورته متوجه دي. د افغانستان په جګړه کې ښکېلې ډلې او جنایتکار بانډونه په کمین کې دي چې ماشومان څنګه استخدام کړي. ملګرو ملتونو له دې مخکې له دې کبله په وار وار اندېښنه ښودلې چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو او حتی د افغانستان د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې ماشومان استخدام شوي، خو دې ټولو ډلو دا ادعاوې رد کړې دي. مګر آیا په دې وسلوالو کې د جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو ماشومان هم شته؟ ډیری کسان چې په دې راپور کې خبرې ورسره شوي دا احتمال نه ردوي. د یونیسف ویان احمد جان نوزادی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل له ښوونځي او زده کړو بې برخې کېدل یو مهم علت دی چې له ماشومانو ناوړه استفادې ته امکان برابروي. ښاغلی نوزادی وایي چې یونیسف له دې کبله خورا زیاته اندېښنه لري.
کله چې موږ په مملکت کې مثلا 3.1 میلیونه ماشومان لرو چې هغه ښوونځي ته لاسرسی نه لري، هغه په داسې حال کې چې د کور د باندې ماحول یا چاپېریال دومره خراب دی چې که چېرې ماشوم په هغه کې پاتې شي نو یا باید د هغه نه په نظامي دغه کې بچنه استفاده کېږي او یا به د هغه نه په نورو نامشروع کارونو کې لکه د مخدره موادو قاچاق او نور شیانو کې به د همدغه ماشومانو نه بیا سربازګري کېږي او له دوی نه استفاده کېږي. په همدې خاطر باندې دا زموږ لپاره ستر اندېښنه ده.
ښاغلی نوزادی وایي همدا علت دی چې یونیسف د افغانستان له حکومت وسلوالو مخالفینو خلکو او نړیوالې ټولنې غواړي چې له ښوونځیو څخه بې برخې ماشومانو ته د تعلیم د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي چې د ملګرو ملتونو ادارې او نورې مرستندوی ټولنې بې ځایه شویو ماشومانو ته د تعلیم، روغتیا او نورو اسانتیاو د برابرولو لپاره په ګډه کار کوي. خو ښاغلی نوزادی د دې لپاره چې ماشومان د وسلوالو ډلو لخوا استخدام نشي د کورنۍ ونډه اساسي او مهمه بولي. په ټولنیزو او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری وایي چې په ټول افغانستان کې خو په تیره په شمال کې د ځینو زورواکو د زور زیاتی له کبله ډیر خلک بې کوره شوي او دې ته اړ شوي دي چې نورو سیمو ته کډه شي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې میرمن شینواری وویل چې د پخوانیو حکومتونو د نه پاملرنې له کبله د وسلوالو مخالفینو یوه برخه د بې ځایه شویو کورنیو له ماشومانو څخه جوړه شوه.
په داسې حال کې چې دولت خپل پاملرنه د دوی نه اړولې و د دغه ځوانانو نه چې د خپل سیمو نه بي ځای شوي دي او دوی د عدالت غوښتونکي او دوی مجبور شوي چې داسې یو ځواک ته پناهي چې هغه سره هم قدرت شته هم وسله. د دغه موقع نه طالبانو هم خپل ګټه پورته کړې او په خپل ځواکونو کې د دغه بي ځای شوو کورنیو د ځوانانو نه سربازګيري کړې ده.
د افغانستان په شمال ختیځ کې یو جګپوري په خوانی چارواکي چې لا هم په حکومت کې مهمه دنده لري ازادۍ رادیو ته ویل چې په شمال کې د خپل سر وسلوالو ډلو قومندانانو د ځینو خلکو ځمکه او جایدادونه غصب کړي او ځکه یو شمیر کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د مقام چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې، تخار، کندز، سمنګان، فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونه په ځانګړي ډول یاد کړل. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د هیواد ټول ولایتونه یا کورنۍ بې ځایه شوي کډوال لري او یا د هغوی قربانه دي، خو تر ټولو زیات کورنۍ بې ځایه شوي په پلازمینه کابل او ننګرهار، بلخ، هرات او کندوز ولایتونو کې استوګن دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کورنۍ ماشومان او تنکی ځوانان په تعلیمي، روغتیایی او ټولنیزو برخو کې پر پراخو ستونزو سربیره له دې ګواښ سره هم مخامخ دي چې وسلوالې ډلې په خپلو لیکو کې استخداموي. ښاغلی جرأت وایي دوی نه یوازې د تروریستانو بلکې د خپل سر وسلوالو ډلو لخوا هم د جنګیالیو په توګه استخدامیږي.
چه در قسمت تربازگیری و چه هم قربانی جنگ
هم جګړې ته د استخدام په برخه کې او هم د جګړې د قربانیانو په توګه کورنۍ بي ځای شوی هم له افغاني ټولنې مستثنا نه دي. کله چې یو کورنۍ بي ځای شوی افغان ډوډۍ د څښاک کوبه او روغتیایي امکانات ونه لري، د هر ډلې لخوا چې وهڅول شي که د مفکوري او عقیدې لپاره نه وي او یوازې د یوې ګولۍ ډوډۍ او تنخوا لپاره هم وي، بیا هم له دې ماشومانو څخه بې له شکه د وسلوالو مخالفینو او د خپل سر وسلوالو د بیلابیلو ډلو لخوا د جنګیالیو په توګه ناوړه استفاده کیږي.
د 1955 کال د نومبر په 6مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د ماشومانو د حقونو اعلامیه تصویب کړه او په 1990 کال کې په همدې ورځ د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کرد. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم د کورنیو بې ځای شویو کډوالو د ماشومانو د برخلیک په اړه اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون د ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ د برخې مشر نجیب الله ببرکزی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ماشومان د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا د استخدام له احتمالي ګواښ سره مخامخ دي.
داخلي بې ځای شوي کورنۍ چې هغه حقونه چې دي دوی د صحت په اړه باندې دي، دوی د ښوونې او روزنې لپاره دي، دوی نور په اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی ونډه ده، متاسفانه دوی د دغه حقونو څخه محروم دي. په دا چې دوی ناچاره دي چې د کورنۍ لپاره دوی ډوډۍ پیدا کړي، اکثریت یې د دې د خاچاق د اختطاف په مسلح قواوو کې د دې جذبول دا خطر شته چې حتی په هر ځای کې جذب شي او ښکېلې ډلې د دوی څخه د جنګ استفاده وکړي.
د ماشوم نړیواله ورځ له 1945 کال راهیسې هر کال د دې لپاره لمانځل کیږي چې نړیوال د ماشوم د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوی او د ماشومانو د وضعیت د ښېګڼې په برخو کې کار وکړي. د نومبر 3 له همغې ورځې وروسته مهمه ورځ شوه. له 1990 کال راهیسې کورنۍ د ښوونځیو او وړکتونونو ښوونکي، ډاکتران او نرسان، دولتي چارواکي او مدني فعالان، د مذهبي او ټولنیزو چارو مشران، رسنۍ او حتی پخپل ماشومان او تنقید ځوانان د خپلو مسؤلیتونو په چوکاټ کې د ماشومانو د حقونو لپاره په ډیر څه مکلف شوي او ډیر څه کولای شي. خو هغه څه چې افغان ماشومانو له دې ټولو تبلیغاتو او هلو ځلو ترلاسه کړي تقریبا په نشت حساب دي. جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا پکړم په دښه ولم یا په دلاس ولم
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لیسټ فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
ازادي رادیو تاواګست ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم درنګ په ازادي رادیو دات کام ویب پانه کې هم اوریدل شي. د هر ځای کې چې یاستي او د ازادي رادیو پروګرامونه ته د سهار لو د مخام تر و پورې غوګنی ولا شي. هم درنګ د کله چې د ازادي رادیو پروګرامونه ختمیږي د وی او ای د امریکا غشنا رادیو پروګرامونه هم په همدغه څپه باندې چې موږ نشرات لرو پیلېږي. اوس برا شو دغه پروګرام وروستي مطلب ته د اوبو په اړه باندې ده. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان کې د اوبو د سرچینو کمښت یوه عمده ستونزه ده. بل ستونزه د افغانستان د اوبو د کنټرول په اړه ده چې ویل کېږي ډیره برخه اوبه بیل دي چې په افغانستان کې دننه استفاده ترې وشي نورو وادونو لاغې ډلې پاکستان ته ځي او په دې برخه کې ګڼې ستونزې موجود دي. د افغانستان چارواکي وایي چې پاکستان اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې دننه د اوبو لپاره بندونه جوړ شي. دغه ستونزې او د اوبو په اړه نور مسلو او لنجمنو مسایلو په اړه باندې احمد شیبار یو مفصل راپور جوړ کړی چې هیله ده تر پای واوري. په همدې سره زموږ تاسو خدای په معنی اخلم. ښه ورځ ولرئ.
افغانستان سره د هغه اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرسته نه کوي چې د پاکستان لور ته بهیش. د افغانستان د برېښنا ریاست عمومي رئیس امان الله خالب ازادي راډیو ته وویل چې د همدې لپاره د یو شمېر بندونو د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې دي.
بانک ها به ما واضح گفته کې د افغانستان اگر شما بند جوړ میکنین و پولش بانک بته
بانکونو مخته کاره ویلی ک پاونسان کی تاسو بند جوړوي او لمخ څخه پیسې اخلي نو تاسو باید له پایاناب هوا د اجازه واخلي چې اعتراض نه لري. گاونډیان هیڅ کله پرسمی ډول د بندونو جوړیدو اجازه نه راکوي او چې پیسې نه وي مرستندویان هم نه راوړند کیږي. یو د کونړ د شال او چاګی د بندونو په چیر بندونه 400 میلیون او 200 میلیون ډالر پنګونه غواړي.
نړیوال بانک په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او اسلام آباد استازي په دوبی کې ویغونډه تر وبلل پر ګډ او بو خبري وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان پلاوی وړاندیز وکړ چې د کونړ د ساګي او شال بندونو په جوړېدو کې نړیوال بانک مرسته وکړي. پاکستاني پلاوی د دې بندونو له جوړېدو سره مخالفت وکړ. همغه و چې نړیوال بانک په شاشو د پاکستان په باور کچیرته د کابل پر سین بندونه جوړ شي نو د خیبر پښتونخوا د ورسک د کانال په ګډون به د وبخور درې سیستمونه اخیستمن شي چې له دې سره به نږدې 2000 اکړم ځکه شاړه شي یا به یې اوبه دومره کم شي چې بیا به دغه څلور فصلم ځکه یو فصل حاصل هم سم نه کوي. خو د اوبو د چارو متخصص فاروق اعظم وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته زیان نه اوړي.
ټول اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي چې دا ځکه چې افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دی، دلته جنګونه وویل شوه. ټول اوبه چې د سیلاب په شکل حالت ځي او سیلاب هغوی وړي، ځکې وړي، خلک یې وړي، کښتونه ورخرابوي. بندونه جوړول د پاکستان په ډېره ګټه دي.
د کابل سیند 200 کیلومتره اوږد دی چې 460 کیلومتره د افغانستان دننه بهیږي. د راپورونو له مخې د افغانستان نږدې 30% نفوس د کابل د سیند شاوخوا ژوند کوي. یو بل مهم سیند چې د افغانستان له لوري د پاکستان خواته بهیږي د پکتیا د کورمی سیند دی. په پکتیا کې بیا د مچلغو د اوبو بند هغه بند دی چې په ښکاره پاکستان د دې بند له جوړېدو سره مخالفت نه دی کړی، خو په تیرو څو کلونو کې د دې بند تړون 15 ځله له بیلابیلو کمپنیو سره لاسلیک شوی دی او هر ځل دا کمپنۍ بیرته پښه شوي دي. ډېر ښکاره نه ده معلومه شوې چې د څه دلایلو له عمله قرارداد کوونکو کار پرېښی دی، خو په تیرو اتو کلونو کې چې د مچلغو د بند جوړېدو هڅې شروع شوې دي تر ننه 40 تنه ساتونکي د دې نیمکاره بند ساتنې پر مهال وژل شوي دي. تیر میاشت افغانستان د اوبو برېښنا وزیر محمد ګل خلمی پکتیا ته ولاړ او هلته یې له خلکو سره ژمنه وکړه چې د دې بند چارې به ډېر ژر بیا پیل شي.
د مچلغو په پروژې کې کار به ژر تر ژر شروع کوو. انشاءالله دا قراردادي وعده کړی ده چې ماشینري بیرته عمل ته په کار اچوي او کار به شروع کوي. درې پر څلورو میاشتو کې له خیره اصلي قراردادي چې ساختمان کوي به راولو، موازی به هم کانال کار شروع شي او هم د بند.
د پاکستان لور ته بل سیند د ګومل دی چې له غزنی سرچینه اخلي او وزیرستان ته درومي. USAID پر دې سیند د پاکستان لور ته د ګومل زم د وبخوار بند جوړ کړی دی. عاصم مایار د کابل د پولی تخنیک پانتون استاد چې اوس د جرمني په شتوتګارت پانتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا اخلي وایي چې د ملي وحدت د حکومت له پیل راهیسي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د USAID په مرسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوبو د ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي.
د امریکا سفارت د کورونه مخکې شروع کړې دي، یعنی تخنیکي مطالعات شروع کړې دي او همدارنګه ځینې کوچنۍ پروژې چې دوی لپاره شې دغه ارقام کې نور کورنو کې دوه پاره کوچنۍ پروژې په واټ کړی دی شروع شوې دي. دوی د توګ درې کولو ته مخه په دوه موضوع باندې کار کړی دی. په دوه برخه کې ځینې چېرون کښته چې د کابل حوزه باندې څېړنه کوي، هغه ځینې د پاکستان دي، ځینې د مثلا دوه درې کس د افغانستان هم خبر یم.
مایار زیاتوي چې د هڅې تر ډېره په ابتدایي پړاوونو کې دي، خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په 16 اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته خبرې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د اوبو د لانجې په برخه کې امریکا د مرستې په خرج منه کړې ده.
موږ له هندوستان سره شریکي اوبه لرو او له افغانستان سره هم، خو په دې برخه کې څه ستونزې شته؟ اوس د امریکا متحده ایالاتونو مقتدا وړاندیز کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د اوبو په لانجه کې به رول لوبوي.
له نړیوالو قوانینو سره سم سراب هیواد یو شمېر امتیازات لري چې کولی شي له خپل وړتیاو سره سم له اوبو استفاده وکړي، خو شرط یې دا دی چې د اوبو ژوي او کومې ځمکې چې په پایان آب کې پرتې وي هغوی ته ډېر خطر متوجه نشي. فضل الله اختر چې د جرمني د بن له پانتون څخه د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا لري وایي په پاکستان کې د افغانستان له مشورې پرته زراعتي ځمکې د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال پراخې شوې دي.
کوم پراختیا چې په پاکستان کې ابي ځمکو ته ورکړل شوې دی هغه باید یو چونکې دا یو شریک یو بدی شریک او زیدی، نو د بین المللي قوانینو په اساس باید دغه انکشاف یا دغه پراختیا د افغانستان سره بحث یا شریک شوی وو. وس چې دا چې افغانستان په حالاتو کې تیرو ډیر څلوېښتو کلو کې نه توانېدلې چې خپل طبي منابع عیار کړی شي، نو هغه پاکستان یا مثلا نورو ګاونډي مملکتونو د نه په استفاده سره خپل سیستم ته انکشاف ورکړی دی او اوس دغه بانا غوی ته جوړیږي چې دغه اوبو نه استفاده وکړي.
پاکستان د اوبو د ویش په برخه کې ورته ستونزې له هند سره لرلې چې ډیر سخت اختلافات ورسره لري، خو په 1980 میلادي کال کې له نوې ډیلی سره د سند دریاب د شپږو معاون سندونو د اوبو تړون لاسلیک کړ. که اسلام آباد له نوې ډیلی سره لانجه هوارولی شي له افغانستان سره ستونزه پسه کېده. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د مداخلې یو اصلي علت اوبو دي او افغانستان له هیواد سره د اوبو د ویش پر سر خپل مشکل لري.
موږ د کابل د سیند په ارتباط د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کوم، ولا دا ډیورن کراس نه پېژنه، ولی کله چې موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورن په استقامت تر داخليږي، دا کوم وایي چې تاسو تر دغه پورې د استفاده او کېدل نه وروسته بندونه پکې جوړولای شو. د فکر کوم چې دومره مقدار وبم درخه، ولا دا چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو
افغانستان دغه اوبو ته چې د پاکستان خواته بهیشي سخت ضرورت لري. د افغانستان ډیرې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. ملګري ملتونه وایي چې روان کال د دوی له اټکل سره سم 2,200,000 افغانان وچکالۍ اغېزمن کړي دي. د یوې څېړنې د اټکل له مخې تر 2025 کال پورې به په پاکستان کې د اوبو کمښت پراخې ستونزې رامنځته کړي. که چیرته دواړه لوري اوبو ته دومره اړتیا لري، نو څه باید وشي چې ستونزه حل شي؟ د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر فضل الله اختر وایي درېمګړي ته باید مخ واړول شي.
منځګړتوب باید ملل متحد یا نړیوال بانک وکړي، لکه څنګه چې نور ملکونه سره شوی دی. خو د افغانستان نیازمندي دغلته مهم ده چې باید تخمین شي او په دې باره کې بحث وکړي.
له کندهار، زابل او پکتیکا څخه هم د بلوچستان لور ته اوبو بهیشي. د افغانستان جنوب لویدیځ حوزه هڅه هم وچکالی ډیره خواره کړې ده او د بلوچستان لور